السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران په رجایی بندر کې د پرونی زورورې چاودنې له کبله لږ تر لږه څوارلس تنه وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. دغه چاودنه د شنبې په ورځ غرمه مهال له یوې اورلګیدنې وروسته د بندر عباس ښار د شهید رجایی بندر په تاسیساتو کې وشوه. د ایران د حکومت بیان دی فاطمې مهاجرانی ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې د چاودنې د لامل او د مرګ ژوبلې او زیاد نونو کره معلومات به د دوی له څېړنو وروسته اعلان شي. تر بیګا نیمې شپې پورې له چاودنې وروسته د لګېدلې اور لمبې لابلې وې او د چارواکو په خبره اور کانتینرونو ته نږدې شوی دی. د چاودنې ځواک دومره لوی و چې غږ او ټکانونه یې لږ تر لږه 50 کیلومتره لرې احساس شوي. د سعودي عربستان، روسیې، قطر، ترکمنستان او عراق په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو پر دې پېښې خواشیني ښودلې او ایران ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او ایران د استازو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې شنبه ترسره شي. دغه وزارت د شنبې په ورځ یوه خبر پاڼې کې ویلي د خبرو اترو بل پړاو به راتلونکې اونۍ دوام وکړي او د ثور په 14مه به د لوړې کچې یوه غونډه جوړه شي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پای ته ورسید. له دې غونډې وروسته د ایران او امریکا چارواکو د غونډې فضا مثبته بللې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمای خلیلزاد وایي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. هغه دا خبره د شنبې ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغې خبرې ته په غبرګون کې کړې چې ویلی دی پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خواجه آصف د تیرې جمعې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره دا کرغیړان کار یعنی له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یو تیروتنه وه او اوس د دې کار نسبت مکته کیږي. خواجه آصف دغه څرګندونې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستي خونړي برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف د همدې خبرو ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوال د بلوچستان په مستنګ سیمه کې د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش یو مرکز په نښه کړ چې 1.5 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دی د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین شک لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې نوموړي دغه شک پرون شنبه یوه ورځ وروسته تر هغه څرګند کړ چې ویلي وو اوکراین او روسیا تړون ته ډیر نږدې شوي. ترامپ دغه څرګندونې په واتیکان کې د پاپ فرانسیس په جنازه کې د ګډون او هلته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره تر کتلو وروسته متحده ایالاتونو ته تر روانېدو مخکې پر خپله ټولنیزه پاڼه وکړې. هغه په وار وار ژمنه کړې چې د روسیا او اوکراین جګړه به پای ته رسوي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري خبرونه کې. د پاکستان صدر اعظم وایي له طالبانو سره تر هغو ښې اړیکې نه جوړوي چې دوی د افغانستان لخوا د مسؤلیت احساس ونه کړي. د چارو کتونکي وایي اوسنی مبهم حالت باید واضح شي.
پاکستانی چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي. د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي چې هم د خپلو افغانانو عزت او آبرو خوندي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. د دغه مور ماشوم په شری مړ شوی.
طبي کولې مریض وو نو ډاکټر تم چې بوتله ویل چې هغه شری مرض نیولای ده نو سخت طبي وکړلې ډېر ضعیف شو دا وایي ورکړه هغه دوام ډېر ضعیف کړ.
دا په داسې حال کې ده چې همدې سازمان په یو جلا راپور کې د افغانستان روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
زابل ولایت کې یا یوونی میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخله استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبيب صاحب و.
نو راپورونه هم شته. په یو راپور کې دې ته هم کتنه کوي چې ارواپوهان وایي د لوبو شیان د ماشوم پر ذهني وده ښه اغیز لري.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په پټاباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې زیاته کړې چې له افغانستان سره به د ښو اړیکو او لا زیات تفاهم لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي، خو په خبره یې په دې شرط چې د دغه هیواد له خاورې بریدونه ودرول شي. ځینې سیاسي شنونکي وایي چې له طالبانو له حکومت څخه دغه ډول غوښتنې د افغانانو لپاره یو سرخوږی دی او په خبره یې دغه مبهم حالات باید پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
وروسته له هغې چې دوه لوړ پوړو پاکستاني پلاوو کابل ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره وکتل، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د افغانستان واکمنانو ته یې قوي او څرګند پیغام ورکړی، تر هغه له کابل سره سوله ییزې اړیکې نسي ټینګولی څو چې په خبره یې د دغه هیواد له خاورې د پاکستان په ضد کار اخیستل کېږي. اسوشیټډ خبري اژانس د اپریل په 26 خپور کړي راپور کې ویلي چې نوموړي دا څرګندونې په ایبټ آباد سیمه کې په یو پوځي غونډه کې کړي دي. شهباز شریف
We shall continue our efforts to have better relations and understanding with our brotherly and neighborly country Afghanistan.
موږ به د خپل ورور او گاونډي واد افغانستان سره د خو اړیکو او تفاهم لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړو، خو په ورته وخت کې موږ د افغانستان لړمال حکومت ته یو قوي او واضح پیغام رسولای چې که څه هم موږ له کابل سره سوله ایز گاونډي ته غواړو، خدا به تر هغه وخت ممکن نه وي تر څو چې د افغانستان خاوره د فتنګرو خوارجو لخوا په پاکستانیانو د برید لپاره کارول کیږي او دلته زموږ بیگونا ورونه خويندې وژل کیږي.
و موږ خپل د شهباز شریف د قطرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان زبی لا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت بیلابیل چارواکو تل د پاکستان د حکومت هغه ادا چې ګواکې ترهګر د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخلي وی بنسټ بللي او ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د دغه هیواد کورنۍ مسله ده او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. له دې سره ځینې سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې مسلې د دایمي حل او د پاکستان د اندېښنو لپاره جدي اقدام وکړي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پښتون چې طالبان دې د سیخلي کېنني دوی دې دغه یو فرصت مساعد کی چې پاکستاني طالبان دې هیواد نه په عزت او په ابرو خپل هیواد ته راشي. دوی چې بیا هلته هڅه کوي هغه مسؤلیت افغانانو پورې نه دی، لیکن تر یو حده پورې اوس چې دوی دلته دي او پاکستاني چارواکي هم همیشه د انتقاد ګوته افغانانو ته نیسي، د دې لپاره د حل یوه لاره باید وسنجول شي. زه دا وایم چې طالبان یو معقول لاره چې هم د خپل د افغانانو عزت او ابرو خوندي وي او هم دغه مشکل کوم چې افغاني لوري ته متوجه دی د دین افغانان وژغورل شي.
شهباز شریف دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړګیچ سربیره په وروستیو دوه اړخیزو ناستو او لیدو کتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق تار په مشرۍ یو پلاوی د حمل په 13 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره یې په سیاسي، اقتصادي، سوداګرۍ، ترانزیت او ځینو نورو مسایلو اړوند خبرې وکړې. تر هغه وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق هم د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر کړی و او هلته یې د طالبانو له بېلابېلو چارواکو سره خبرې کړې وې. دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته په 3 ورځني سفر کې له بېلابېلو پاکستاني چارواکو سره کتلي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې اترې کړې وې. د پاکستان حکومت تل طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو په ملاتړ او د پټانځایونو په ورکړې تورن کړای دی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې بریدونه هم کړي چې د پاکستاني چارواکو خبره په دې حملو کې د ترهګرو ځالې په نخښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وسم د افغانستان یو روغتیايي مطلب ترازو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغي د زیاتیدو خبرداري ورکړی دی. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 25 خبر کړی ویلي چې اواز په 13 میاشت کې په دې ناروغي له 2000 ډیر افغان ماشومان اخته شوی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتیدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څباندې 2 سلنه ډېری شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوی چې دا به ساري زیاتوالی دی. د دې راپور لمخې واج د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 2 شوی چې ډیرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره په روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړو شوی ټول شمیر 193 تر رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوې او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض و نو ډاکټر تم چې بوتله ویل چې هغه شری مرض نیولای ده، نو سخت طبي وکړل، ډیر ضعیف شو، دوا یې ورته ورکړه، هغه دوام ډیر ضعیف ک.
د ننګرهار د بیسو ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاز ازادي راډیو ته وویل د کلي په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی.
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده. زموږ په کلي کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي. دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دي په شخصي روغتونونو کې تداوي کړي. دولتي روغتونونه هغه سي حالت ته هم امکانات پکې نشته دي.
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیستلو او ناروغ انسان سره د اړیکې للارې روغ انسان ته انتقالیږي. ماشومان، امیدوارې مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزوري وي د دې ناروغۍ له لوړ خطر سره مخ کیږي. متخصص ډاکټران د دې ناروغۍ پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي. دوی دغه راز د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي. متخصص ډاکټر حبیب اروال:
تب لړمې، ټوخی او سری سترګي د اوخ کې بهیدل د دې نښې یا علائم دي. واکسین د ماشوم لپاره ډېر ضروري دي، ځکه که دا واکسین نه کول په خپله یو د خطر غټه علامه ده. که چیرې د مور او پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کړي، نو دا ډېر ځله د خطر سره مخ کېدای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي. دغه سازمان د هوا سړېدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل د دې ناروغۍ د زیاتېدو مهم لاملونه بللي. یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بېسار ستنېدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي وو چې په 2024 کې په افغانستان کې 25,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
اوریدونکو، د کډوالو د راستنېدو بهیر ته ورګرځو، تاسو به خبرې چې پاکستان په دې وروستیو کې له هغې هېواده د کډوالو استل ګړندې کړي دي. ایران هم ورته اقدام کړی. تازه راپورونه وایي چې تاجکستان هم له هغه هېواده هغه افغانان راباسي چې هلته د کډوالو په توګه ورغلي دي. دا چې په تاجکستان کې څومره افغان کډوال اوسي او اوس هلته پرې څه راغلي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د افغانستان بل ګاونډی هېواد تاجکستان هم د افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. په دغه هېواد کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې د تاجکستان حکومت تازه یو شمېر هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري یا UNHCR سره ثبت هم وو، له دغه هېواده ایستلي دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د تاجکستان حکومت غواړي چې د افغانستان روان بشري وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې په خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. له ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
حتی تعداد افغانایی که در یونیتسیار ثبتم کرده بودنم وارم دیپورت کردم و یکی از دوستان
یوش میر افغانان چه حتی پی یونیتسیار که ثبت هم و استل شویده از مو که او ملگره چه دلتای تکسی چلا و لاغ بیچاره هم و استل شو روز ورز خیلی زحوال ندارو پا افغانستان که وزیر دیر خراب دی دلتا هم لستون زر مخیو خوبی هم تاجکستان باید مقبیر تا افغانستان تا و نلیک دوی دیر اندخمنیو
نباید از تاجیکستان به افغانستان دیپورت کنن.
یو بل افغان کډوال چې د همونو غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
نیسی او باسی امدا پرون او ورنه یو ورځ مخکې هم افغانان له وحدت سیمې ونیول او له پولو واړول. تر اوسه دا مسله نه ده حل شوې او څوک یې پوښتنه هم نه کوي چې د دې کډوالو برخلیک به څه شی شي. نه پوهېږو
په ورته وخت کې یو شمېر تاجکي رسنیو له دې ډلې دریا هم تازه له دغه هېواده د لسګونو افغان کډوالو په زور د ایستلو خبر ورکړی دی. د رسنیو په خپل یو راپور کې چې د اپریل په څلورویشتمه خپور شوی ویلي، له څلوېښت زیات افغان کډوال د اپریل په یوویشتمه د تاجکستان له وحدت ښار څخه د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې راپور کې د یو افغان کډوال له قوله چې پیژندنه یې نه ده شوې راغلي چې د دغه هېواد امنیتي ځواکونو یو شمېر ټکسي چلوونکي چې په یونیسیار کې هم ثبت و امنیه قومندانې ته ورغوښتي وه، بیا یې د هغوی د پناه غوښتنې کارتونه اخیستي او په دوو لویو موټرونو کې یې طالب چارواکو ته سپارلي دي. د راپور له مخې د ایستل شویو کسانو په ډله کې نه یوازې ټکسي چلوونکي بلکې هغه کسان هم شامل دي چې په دې هېواد کې کوچني سوداګري درلودې، د روغتیايي ستونزو له امله بهر وتي وو، یا هم د اړتیا وړ توکو د اخیستلو لپاره ګلستان بازار ته تللي وو. په دوشنبه کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام سفارت او په دغه هېواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان قونسلګري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. زرګونه افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې او په تېره بیا له هغه وروسته چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته ورسېدل تاجکستان ته کډه شوي دي. د تاجکستان حکومت د دې وړاندې هم لسګونه افغان کډوال له دې هېواده ایستلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یونیسیار ویلي وو چې د تېر کال د دسمبر په میاشت کې لږ تر لږه اتیا افغان کډوال چې ډېری یې قانوني اسناد او د پناه غوښتنې کارتونه هم لرل د تاجکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. یا د ادارې هغه مهال له تاجکستانه غوښتي وو چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر تیز شوی دی. په تېرې نږدې یوې میاشت کې پاکستان کې شاوخوا یو لک بې اسناده او د ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغانان د دغه هېواد پرېښودلو ته اړ شوي دي.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان د روغتیاي وضعیت په اړه درته یو ځانګړی راپور لرو. له خلکو سره غږیدلې او له دوی نه مو پوښتلي چې آیا رښتیا هم د روغتیا نړیوال سازمان هغه اندېښنه پر ځای ده چې ویلي دي په افغانستان کې روغتیاي خدمتونه نازک دي او د کال تر پایه به د تړلو روغتیاي مرکزونو شمیر شاوخوا 500 ته ورسیږي. خو اوس راځو دې ته چې معمولا خلک خپل ماشومانو ته د لوبو وسایل اخلي، خو یوازې هدف د دوی لپاره د دغو شیانو په وسیله د ماشومانو ساتری یا ساتیرول وي. خو اوس بیا ارواپوهان وایي چې د لوبو سیزونه یا د لوبو توکو د ماشومانو پر ذهني وده هم ښه اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوښیږي.
ما به مسته په سبانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوخیږي، او ما ته می کاکا جان او دادو جان درار جن ما ته مسته سامان راوړي.
سما چنجلی د ذوق بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره تو پسی هم کوي.
ساتری آی می تیت می کنم، ساتری می کنم، نام ساتری آی می فا
د لوبو وسایل می شین دم لوب کوم. په هیګه چې د لوبو د وسایل نمونه می څه دی؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګه هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریچه او قورمه پکې پخوم او چې ورونه می له خنزیر راسي ور سره تو بازی کوم او بیا تلویزیون ګورم.
قورمه پختم کنم، د لوګا کوم کې باز مکتب یا یادتشان تو بازی میکنم، باز تلویزیون سعی میکنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیز وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او له اروایي اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم شي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي، چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب زغامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي.
تاسو زموږ خاګله ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 چپو خبرونه لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه 24 ساعته په انټرنیټ پانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د انټرنیټ پاته ده ازادۍ رادیو ټکی کام. همدا اوس هم همدغه ویب سایټ را خلاص کړئ. هلته د ازادۍ رادیو په ژوندیو نشراتو باندې کلک کړئ چې تاسو له تازه پیښو خبر شئ. روسي راپور راخلو هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې زر روغتیایي مرکزونو له ډلې نیمایي هغه وترل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي چې دغه هیواد کې ټول ټال 1,000 روغتیایي مرکزونه فعال دي چې د کال لپاره شاوخوا 300 ترل شوی او له 200 ډیر نور د ترلو لګواخ سره مخامخ دي. په دې اړه پام کړئ د تفصيلي راپور ته چې د زابل دی وسودونکو په غک سره پیلې کې
تاسو کوی د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روغتي خدمتونه وړاندې کول او وس چې ولګمشات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتي سکتور کې ښکېل دي. د روغتي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا کول او لري پرتو سیمو او ولسوالیو ته يم رستندوی روغتيایي دلیلې غلې
اسمو سیساوا هغه د معلم لاټړې کوي دني ګروپونه بتلل ولسوالیو ته غل لري پرتو سیمو ته بزنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران برسیدل یو څنڅه دوايي برسیدا هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریدلې د کارونه د به برخې سوي د خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږو کسانو استعفا کړی ده چې روغتيایي بخش کې کار کوي. په داخله استفاده زابل د مرکز کلاته روختن د سرطبيب صاحب نو دا ټول په دې خاطر چې مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي د دوی ماشينه شول د دوی چلاو کېدی دوی به روختي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې مؤسسات لا سخی ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روختي سکتور کې ښکېل دي. د روغتي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو را په دې خوازيات شوي. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لوبیا واکمنې راهیسې دغه موسسو سرک نه لګيږي او په خبره یې پرشته روغتيایي مرکزونو هم غنه غونه ډیره ده.
نو په خوا به د غریب خلکو ته د سیاو پشخانی ورکول کېدل سروي به کېدل او د اسو کال غټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او موریکینه بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو یې برق دلته نسته. مثال خبره سی سړی پکای چالان کی برق خو سیستم نستا پر اکثر او پر سیمو کې کانا په ولسوالۍ کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر در اختیار دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې اغه نستا چا خبره دی ویني ما نه کې دو لمبر پې نستا او پر جه کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوډانو زته نه یو یو ولسی وګړي په هیل کوم سي ډیر خلک دي په انتظار دي سدا ټیم به بیا راځي او موږ ته په شخانه توزی کوي هغه باندې هغه سي دوايي ور سره وهل کې وهل سي او باو پیسې پاغې ته میا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتيایي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره په اسانه په اړه خبري هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي کارکونکي د نوم نخودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیايي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیايي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 340 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیايي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیايي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 55 میلیونه روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیايي وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیايي وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیايي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګه تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیايي کارکونکو د ورتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه د WHO له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه وو. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بیوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وزنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تامی بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشری مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیايي سکتور لستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورستربل کم او سلګونه روغتیايي کارکونکو له افغانستانه ووتل. د ازادي رادیو د وی مندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیايي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د چارو کتونکو وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږد مهال کې روغتیايي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو دراستنېدو له بیسارې څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریخي.
ځنه په یم چې دی ولې د مکتبوت اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچيري یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اسدی راړو.